په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیم ورځ مو په خیر. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اوري چې آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اور بند کړی و او که بله مسله وه؟ نن سه شنبه د زمري اسد 22 د اګست میاشتې 14 پیل له خبرونو کېږي. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشي کړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي او د اګست په 12 پای ته ورسېدي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریز نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستان راپور ورکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشې کړي چې له لسو ورځو راهیسې په ناڅرګندو تورونو باندې ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3 نیټه توقیف سوه او یوه نامعلومه ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دې د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې 8 خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو مترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې یې سلګونو پروازونه لغوه سول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیرې کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوی اور بند کړی وو؟ د پوځي چارو شنونکی وایي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړې.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زموږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغه سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دی په چارچینو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پرسته.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان سوی اور بند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیر شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لوی امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعه کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه آرامي اوسي. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیان مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډېریو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نه اعلان شوی اور بند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
د اختر رښتیا هم په ډېر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر څلورم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نام نو نام نو ولسوالی څخه ټول ځوانان راغلي وو او وربند داسې وربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دا من اختر راولي، موږ خوشحاله یو خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کوم امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر خارونو یې د حملو او ترهګریزۍ طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دی پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان سوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباري عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېله اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لورې
نن دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوی او کتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول. یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشی کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صداکار وسو چې عملا نیک نظر یا ښه نیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړله دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د ښه نیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارت وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول په کار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي، زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که ووایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو له خوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري د دې ستاسو چې ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکه عبدالباري عارض و چې ویلي وسلولو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربان له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړي. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوی ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوښۍ ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسداباد اړوند دمکلی خړکی تالونه او زنګوګانی لګول شوی او ماشومان پکې زنګي او د اختر خوخی لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوختي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوخی کې تیر کړي، نو ځکه خو خوخی پاتلونه لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنی اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې د مروان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو بالکل د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و، ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلام آباد ښار ته همدغه نور ځایونو مېلو ځایونو ته راوتي دي او د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی در داد ولده و نور اخترون جمعنگا قتل آقای که از زینی چاوزینی بکی دلی بلز بکی خدای دینور هم دغد جنگ تغر تور کلا بود.
دوی په جنگ کې لخکیل خو او غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږي او خلک پریږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپل روخان راتلونکي د پاره امن غواړي. نه کلن مدثر وای
د ټولو ډلو نه غواړم چې زمونږ د خیراتونکو لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق دا امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په دریو ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي. ناجي سپې د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتویش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل له مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستر ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پسه ملال کړی هغه خلکو ته م ورکول چې دی کیسه غوښې مې د کوله چې نه پوهېږم چې څه شي نه ماله پیدا شو. زړه بدوالی مې و، لرزه راباندې زیاته راتله او هغه تبه وه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري، نو نه پوهیږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوې.
هیچ نفهمیدیم. امید از دین عروس حمله سر شو آمد. وضعیتش خوب نبود. از دین عروس که یک ذره خوب است. من تا امی گروپ خونش که بالا بره انشالله سیت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 22 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري.
ممکن سو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په آخر کې راسي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 25 کسان وقتی، اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي، اما بایوتي د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو نه راغلي دي.
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبې په راپور کې مو اوریدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پېښې ثبت شوې او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. دا په اصل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس تازه میوه شهید چې په ډیر لږ مصارف چې پر ډیر څه
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چارې باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوه ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټن کیږي چې له عملې د سوداګرو مالونه د پیکینګ لاړخه زیان ویني.
یوز چې کومه وځي هغه ګرد سپړل کیږي، کارټران سیرل کیږي، پلاستیکان کې چې هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونی کې چې ول کیږي د کمپوزیشن او پیکینګ چې سوې دي د هغه ګرد د واګې په ګمبره کې پاتې کیږي او مال د دلی او د بومبئی او د هندوستان نور مارکیټو ته په ګونی کې صادریږي.
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډي هیوادونو سره خپل اړیکی تعریف او سوداګر دی لستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل به هغه ته طلب کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو هغې ته ټولو سره مو د موضوع په جریان کې اچولې ده.
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چا بهار بندر پوري د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سہولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري. یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چین هم موږ کوای سو کنه شپمنټ کو ورکو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نوښوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمنی ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمنی د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.5 چې 295 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالاتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغرا جرمنی ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 3.5 یعنی 1.3 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمنی د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمنی کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزورې شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمنی ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګڼوردون کوی سمیسون راستولې دي. جعفری لیکي د قطر د خبرو د هوکړلي کاوازه وه، او نتیجه یې معلومه نه سوه. حکمت امس له هلمند اول د اختر پر مهال کراري د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند و. اتل زابله د اختر په دریو ورځو کې د جنگ بندېدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنی اوربند وکړي، او له خپلو وروڼو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکي د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنلی کی که په افغانستان کې سولر انیسی افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سی. او قسم زوک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کم سوي ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړیول سوالي ساسره پته ماسکیم د دې کمر غلي اختر مبارکي وصول افغانانو او ټول هیوادوار ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامي اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله پر په هیواد کې مینا توی دل او رور وزن بند کی. بیا هم مال تر په ټول هیوادوار ته د دې کمر غلي اختر مبارکي وایم. والسلام مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالی د غوندانو لالاکی څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټول افغانانو، خصوصا سربازان او ملي پلیسو محلي پلیسو ملي اوربو ته ټول اختر مبارکي وایم. او پیغام پیر د مایبتلا صاحب صاحب ته پیغام پرې شه دا ول مستر دی طالبان شپه اختر کې څه چلانو کې شکه تا ور سره کولای ور باندې بده ور سره کولای او شکه تا کولای سوله بده کړو. بیا وسم شته د چیشکه خپلینو د لاس ردی په فارا کې د څو نفر شهیدانو زخمیان کو په حساب سي کې په کابل کې د اور په چودنه کې مکتبيان وسودل موټر بم نور مم ته واز شو تر کې شو خو ساره اوس ور باندې کړای وای. عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کوي. خدای دې ہدایت کړو نور څه درته وایي. سلام ته سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ورسوله خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته
د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي، او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده. موږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي، چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری راخوشې کړي، او د قرغیزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د اروزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالان او قومي مخبره وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دي را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري، د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د جامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیاد کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیما د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخون و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې د په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخون سره ولاړ و، د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي می، خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی. په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې سته.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 10 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دو کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچنو خلک ډېر متنفر و، کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضی کسان صحوي وسولې چې بعضی شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبانه پشتبان